آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د جنوري په 22مه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په نوم درې میاشتنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې د ښځو د حقوقو نقص، له پاکستانه افغانستان ته لستنو شویو افغان کډوالو سره چلند، د جمهوري نظام له غړیو سره د طالبانو چلند، د رسنیو د غړیو او د بشري حقوقو د مدافعانو خپل سری نیونی، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پریکړه او اعمال، بدنی سزاوی او عدلی اجرات هغه موارد دی چې یوناما له تیر اکتوبر څخه نیولې تر دسمبر پورې موده کې په افغانستان کې ورته څیر شوې ده. د راپور له مخې له ښځو سره د دې لپاره سخت چلند شوی دی چې دوی نارینه نه دي، یعنی د جنسیت له مخې ښځې له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. یوناما یو لړ مواردو ته اشاره کړې ده چې ځینې ممکن له افغانستانه د متخصصو ښځو د وتلو سبب شي یا د کونډو د کار د مخنیوي باعث شي. مثلا پر راپور کې لیکي د اکتوبر په لومړۍ نیټه درې روغتیایي کارکونکي په دې تور بندې شوې چې کار ته محرم ورسره نه و په مخه کړی. د دسمبر په لومړیو کې په بلخ کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو روغتیایي مرکز یو ښځینه کارکونکي ته توصیه وکړه چې میړه وکړي کنه وظیفه به له لاسه ورکړي. د دسمبر په دوهمه په پکتیا کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د هغو ښځو مخه ونیوله چې ډاکترانو ته تللې او علت یې د محرم نه موجودیت. د اکتوبر په 22مه په ننګرهار کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یوناما په وینا څلور سوه ښځې د جانغوزو د پروسس په یوې فابریکې کې له کاره منع کړې. د نومبر په 22مه بیا په بلخ کې د برق فابریکې 200 کارکونکي له کاره وایستلې. یوناما په خپل راپور کې اعتراض دا جمله لیکلې ده چې داسې چلند تر اوسه له هیڅ نارینه سره نه دی شوی. د یوناما په راپور کې د طالبانو د هڅې سیل شوي دي چې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو لاسنیوی په نه امکاناتو کړی. د یوناما په راپور کې د هغو ښځینه فعالانو، خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو یادونه هم شوې ده چې د راپور د درې میاشتنۍ مودې په وخت نیول شوي یا له بنده خوشي شوي دي. دلته په دې بحث کې همدا مسله چېړو چې د یوناما درې میاشتنۍ راپور څرنګه و، څه شان پکې ذکر شوی دی او څرنګه د جنو سرغړونو مخنیوی کېدای شي. د بحث لپاره شکریہ بارکزی د سیاسي چارو کتونکو او پخوانی ډیپلومات غوث جانباز هم را سره دی. د دوی هرکلی کوم. لومړی که له اغلی بارکزی واورو، څه فکر کوئ چې د یوناما دغه راپور چې تاسو لوستی دی، تاسو یې اول دا راته ووایئ چې تاسو یې څرنګه ارزوئ؟
مننه. د یوناما راپور پس له ډیر ځنډه دا راپور ووته. طبیعي خبره ده چې په دې راپور کې ډیر ستر نیمګړتیاوې شته دي. د افغانستان هغه واقعیتونه شته، واقعیتونه چې افغان میرمنې د یو ګواښ پس تیر، یعنی ورسره ژوند کوي، چلند کوي او ویني، په کې ډیر کم او محدود ذکر شوي دي. هیرم نشي چې دا راپور تقریبا پس له څه کم دوه نیم کالو نه خپور شو، ځکه چې په افغانستان کې تاوتریخوالی مخصوصا د ښځو په وړاندې تر اوسه پورې هم ادامه لري. سربیره پر دې چې د یوناما دفاتر په ټول افغانستان کې فعال نه دی او دوی نشي کولای چې ټول معلومات د افغانستان ګوټ ګوټ نه ترلاسه کی، حتی یوناما دفترو ته تک هم خپل د خزو له خوا څخه او فامیلون له خوا څخه یو ګواښ دوی ته بلل کیږي د طالبانو له طرف نه. نو دا ټول شیان د دې باعث کیږي چې دغه راپور کې زښت ډیرې نیمګړتیاوې موجود وي. خو سربیره پر دې هم دغه محدود راپور هم یا ابتدایي راپور هم کولای شي چې ډیر هغه واقعیتونه ښکاره کړي چې طالبانو سیاست د ښځو په وړاندې باندې ده. متاسفانه په دې ریپورت کې که څه هم د دوه توکمیزو نوم اخیستل شوی چې د طالبانو بد چلند تاجک او هزاره ښځو سره دی، خو زما په اند د طالبانو پالیسی او سیاست په عموم ډول باندې د افغانستان میرمنو سره، ښځو سره، جنکیو سره یو شانت دی.
دې بحث سبب بیا هم راشو چې نور موارد هم د دې راپور راواخلو او په دې بحث کې پخوانی ډیپلومات غوث جانباز هم را سره دی. جانباز صاحب، ستاسو په باور تاسو د یوناما راپور څرنګه ارزوئ؟
مننه. سلام تاسو ته، اغلی شکریہ بارکزی ته. او ټول لیدونکو ته ټولیز توګه بیله شکه چې ارزونه خوښی دي کوم څرګندونې چې شوې دي، کوم تحلیل چې شوی دی، کوم نتیجه ګیری چې شوې ده، بالکل صحیح ده. کېدای شي چې حالات به لا نور هم بد اوسېږي، ځکه چې د ملګرو ملتونو هغه کوم منصوبین او کارمندان چې دي هغوی خپله په افغانستان کې ډېر لوی ګواښو سره مخامخ دي. هغوی نشي کولی چې د افغانستان مخصوصا پښتون میشتو منطقو ته لاړ شي او هلته وضعیت وګوري چې څه حال دی. او دا چې مثلا په دې راپور کې د ځینو قومونو مشخص نومونه اخیستل کېږي، زما په نظر دا منصفانه کار نه دی، ځکه چې اصلا او عمدتا د فشار لاندې پښتون میشتې منطقې دي، پښتون میشتې مېرمنې.
البته جانبا صاحب وبخښئ، د پښتنو د سیمو یادونې هم کړې ده. د یوناما راپور زما مخې ته پروت دی. فرضاً په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه چې په پکتیا کې مېرمنې له کاره ایستلې دي، او البته هغه د هزاره او د تاجکو یادونې د یوه راپور په ارتباط کړې ده. په کل کې داسې خبره نه ده کړې.
درست یعنی په ټولیزه توګه زه بیا سره مخالفت نه لرم، یعنی زه هرکلی کوم د دې ارزونې په مجموع کې د دې راپور، خو زه غواړم دا اضافه کړم چې وضعیت د دې نه هم بدتر دی، ځکه چې دا خو جوته ده چې لری پرتو میستو ته ځایونو ته د پښتون میشتو مخصوصا ولایاتو منطقو سیمو ته خو لاسرسی نشته. طالبان هغه ځایو کې نه خبریالان پرېږدي، بیا نه د ملل متحد کارمندان پرېږدي. دې دپاره زه وایم چې دغه راپور کېدی شي چې مکمل هم نه اوسېږي، ټول افغانستان یې په خپل احتوا نه وکړي. په دې ترتیب اوس دا چې دا به څه تاثیر ولري، کومې نتیجه ګیري به وکړي طالبان، زما په دې باندې هېڅ کوم دې ته کومه امیدواري نشته ده. طالبان په هماغه خپل کاذب غرور سپاره دي، او دا به وایي چې هغوی شرعي برخورد کوي د ښځو سره، هغوی ته شرعي حقوق ورکوي په داسې حال کې چې حقایق بالکل برعکس دي. نه یوازې دا چې دوی نجونې مکتبو ته نه پرېږدي، ډېر زشت ډېر خشن چلند یې را شروع کړی دی چې اصلا نه د اسلام په هغه محتوا کې دا شتون لري، نه زموږ د پښتنو د افغانانو مخصوصا، یعنی متاسفانه چې ځینې خلک دوی د پښتون فرهنګ سره پوزیشنوي چې په داسې حال کې چې دوی هېڅ اشتراکیات هېڅ نوه تعلق په پښتون فرهنګ سره نه لري. په کوم ځای د فرهنګ پښتون فرهنګ کې راغلی چې تاسو په دغه زشت او خشن او نامردانه شکل ښځو سره چلند وکړي؟ مطلب چې اوس روان کړی دی په دې راپور کې. مثلا یو فقط یو ټکی په دې راپور کې راغلی دی چې یو چاته په مزار شریف کې وایي چې د لاړ شه میړه وکړه، نو وا افغانستان پټې کې د شو خبره سبزیان شنه کی، ته څنګه چې یو میرمن ته وایي چې د لاړ شه میرمن وکړه، خو هغه میړه وکړه، خو هغه میرمن خو باید کور کې کینی منتظر شي چې څوک خواستګاری راشي، په څه ترتیب هغه لاړ شي میړه. یعنی دا هغه آخره انتها د استبداد او د جبر ده.
مننه. البته دې مسئلې ته چې جنبه صاحب تاسو اشاره وکړه چې دا به څه نتیجه ورکړي یا نه، دا به د خبرونې په ترڅ کې بیا هم له تاسو سره یاد کړو چې ولې نتیجه نه ورکوي او ولې به نتیجه ورکوي. اغلی پارکزی، دې راپور ته چې څوک ګوري، دې درې میاشتنی راپور ته، تر ډېره بیا هم موضوع همغه د نجونو او د میرمنو مسله ده. که چېرته له لویه سره څوک وګوري د بشري حقونو په ارتباط، هغه اصلي انتقاد د نړیوالې ټولنې اوس یوازې همدا مسله ده. څنګه همداسې نه ده؟
زما په اند یوازې نه موضوع د ښځو او د افغانستان کې د جنکیو تعلیم او تحصیل مسله نه ده. په افغانستان کې متاسفانه موږ هغه ناورین سره مخامخ یو چې په هغه کې نه تنها د افغانستان د ښځو د حقونو بحث دی، افغان نارینه او په عموم ډول باندې د طالبانو کړنې یا رابطه یا تعامل چې دوی غواړي ملت سره یې وساتي ښکاره نه دی. صحیح ده چې دا راپور تمرکز ډېر د افغانستان د ښځو په وضعیت په وړاندې کړی، مګر دغه وضعیت نه تنها یوازې د حقوقي له لحاظه افغانستان ته زیان رسوي. د دې تر څنګ موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز فرهنګي او کلتوري وضعیت ته هم ستر زیانونه اړولې دي. د بیلګې په ډول باندې همیشه طالبان هم دغه وایي چې کم کړنې چې دوی کوي د اسلام دین مطابق د شریعت او د افغانستان د فرهنګ او دود و دستور سره دی، حالانکه چې د دوی کړنې د افغانستان د خلکو د دود و دستور سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خلکو دود و دستور هم دغه دی چې ښځې ته احترام او درناوی شته، ښځې باندې لاس پورته کول نشته، د ښځې حق خوړل نشته، ښځې ته بې حرمتي نشته. په اسلام کې هم هغه همدغه شیزونه راغلي دي، هغه کې جبر و اکراه نشته، ناحق وهل و ټکول نشته، په هغې کې انساني کرامت ته احترام او درناوی شته، په هغه کې ښځو باندې لاس اچول، تیری کول، او ښځه یا نارینه بغیر د کوم جرم نه زندان ته کشول، د عدالت نه بغیر فیصله ور باندې کول، دا هغه شیان دي چې بالکل موجود نه دي. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو اوسنی وضعیت یوازې د ښځو په اکله باندې چې موږ وایو چې والله سبا مکتبونه خلاصي نو افغانستان نور ګل و ګلزار دی، برعکس که تاسو چیرته د طالبانو واکمنی ته توجه وکړئ، هیڅ شی تاسو په هغه کې د یو نظام په صفت باندې هغه مسؤلیتونه نه وینئ چې دوی باید د خلکو په وړاندې باندې ادا کړي. د بیلګې په ډول باندې د امنیت ساتل، امنیت ساتل یوازې دا نه ده چې خلک د ویرې نه کوم څوکي او یا هم طالبان په لختو په وهلو په ټکولو بندي کولو او زورولو باندې مخته ویسي. امنیت هغه وضعیت ویل کیږي چې په یو ملک کې خلک د امن، د اوسایینې او د سکون و آرامش احساس ولري. نن سبا یوازنی شی چې د افغانستان خلکو نه تر بل ډیر هر څه ورنه نیول شوی دی، خلک په ویره کې ژوند کوي.
په دې برخه کې بیا هم راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خطر سره د جګړو مخه، یعنی جګړې نشته، چاودنې نشته، نو امنیت تامین دی، یعنی د نړیوال د امنیت په برخه کې راضي دي. دا چې بیا لکه څنګه چې تاسو ته شیکوي چې اصلي او اساسي امنیت څنګه دی،
دا تاسو سره منم، ځکه جګړه واله ډله قدرت ته راغلی ده، صحیح؟ یعنی همدغه طالبان د واکمنۍ لپاره، د قدرت لپاره دی چې افغانستان کې واک ترلاسه کړي، دوی جګړه کوله او نن خپل همدغه جګړه مار ډله په قدرت باندې ده. مګر د دې تر واکمنۍ لاندې هم موږ وینو چې وژنې شته، شکنجې شته. دا چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې حضور نه لري او هغه پخوا په رقم باندې جګړه نه ده، انتحاري عملې په هغه کچه باندې ډیره زیاته نه ده، سړکونه چې کوم د طالبانو لخوا څخه بنده کیدل او لارې چارې نیول کیدل خلکو باندې، هغه شیزونه نشته، ځکه چې په اتوماتیک ډول باندې خپله طالبان هغه جګړه مال ډله نن سبا په
بلې اداخې
امنیت.
البته په مجموع کې ما دا وایو
چې امنیت یوازې د ته مو وایسته خو تاسو به اجازه
نه یو د امنیت تعریف ته یو د نړۍ دلته په راپور باندې خبرې کوي، یعنی د یوناما په راپور کې هم
راپور د افغانستان وضعیت په اړه باندې دی. راپور د نړیوال اسسمنت راپور نه دی چې هغه خپل دی د افغانستان په وړاندې څه وایي. دا سره کوم امنیت چې خزه په سړک باندې نشیتلای،
دا خو
خپل کیږي موټر کې اچول کیږي، ورل کیږي یا په جابر نکاح سره
کیږي، دلته بیا دی
او بخښي بغیر لدینه چې اعتراض ولري.
نه دلته خو دا خبره خو تاسو دقیقه ده، یعنی چې دا امنیت په څه مفهوم باندې امنیت، ما دا ویل مللوی سره د ملګرو ملتونو کوم راپورونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، دوی هغه امنیت ته اشاره کوي چې چاودنې نشته او جبهې جګړې نشته، نو هغه امنیت لوی خبرتیا وروسته بحث دوام وکړي.
بله هغه جګړې هم طالبان لامل وکنه،
علت خو بل شی ده، علت خو بل شی ده،
جګړه نشي
کولای، علت خو بیا
علت څه
ده، طبیعي خبره ده چې علت خو به وو. یو لوی خبرتیا وروسته بحث دوام وکړي.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک پاڼه سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په فیسبوک کې مو هم د بحث موضوع مطرح کړی ده او په اوریدونکو د بحث صرف لایک ورکړی ده. د زاهد افغان په نوم یو اوریدونکو خپل تبصره را سره شریکه کړې ده. د لیکلي دي چې په افغانستان کې د د په وینا الحمدلله د هر انسان حقونه تر بل هر و خوندې دي، خو کوم ستونزې چې د زده کړو په برخه کې دي هغه حل کیدون کړي ان شاء الله تعالی. را بشم د بحث دې برخې ته چې علما په دې باندې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې مشخص قانون نشته، مثلا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاستونه په ولایتونو کې کله ناکله خپل سری عمل ترسره کوي. د ازادي راډیو روانه اونۍ له هرات یو راپور درلود چې هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست یو مسؤول خلکو ته فرمان ورکوي چې په سلمانیانو کې څه رقم ژیری کمی کړي او څه رقم د سرویشتان واړه کړي، لیکن بل لور ته بیا په کابل کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وویل چې کومه اعلامیه چې په دې برخه کې خپره شوې ده هغه سمه نه ده او هغه جعلي ده، یعنی خپل سری کارونه هم شته. جانباز صاحب، د یوناما دغه خبره ستاسو په باور څنګه ده؟ دوی وایي چې د قانون نه موجودیت، یعنی داسې یو قانون نشته چې په هغه باندې خلک عمل وکړي که هغه خشن وي او که نه وي، ستاسو نظر؟
بلکل ګوري، خو اصلا خبره دی کده چې مونږ چا سره مخامخ یو. یوناما سید خپل کار وکوي، هغه خپل کارمندان لري، حقوقدانان لري، هم هغه په خپل چارچوب کې کار کوي. مونږ دې سره مثلا کېدای شي چې موافق اوسېږو په یو برخه کې، نه اوسېږو، خپل ملاحظې ولرو، خپل ځکه چې مونږ افغانان یو، که نه وطن خو زموږ دی او مونږ یې ګوډ ګوډ خبرې څه شي کسې دي او دا اوس د حاکم ډله څوک ده. دې کې کېدای شي چې د یوناما په دې راپور کې نیمګړتیاوې اوسېږي زموږ د افغانانو په نظر، هغوی خو د یو بهر نه ګوري سیدي چې هغوی به متخصصین اوسېږي. اصل خبره همدا ده که غلی شبر شو چې موږ داسې یو ډلې سره حاکم استو چې لږ تر لږه دوه خصوصیت زما په نظر ډېر بارز دي. خصوصیت اول خصوصیت دا دی یا ځانګړتیا دا ده چې دوی مجهول دي. موږ اوس نه پوهېږو چې دغه د اتو نه تر نولس کسو چې دا فرمانونه لیکي دا څوک دي، دا د چا زامن دي، د دوی نومونه څه دي، دا چېرته پټ دي. دا یو. بله خبره دا چې دا خلک لیکلو سره ډېر مشکل لري. دوی اصلا قانون سره روغتیا نه لري، یعنی دوی سره دوی په نظر د قانون لیکل دا لکه کم قیامت کیږي، ځکه چې دوی خود اول دې ظرفیت نه لري، توانایي نه لري، دې پوهه نه لري او دې ژمنتیا نه لري. فقط هماغه څو کسه د اتو نه تر نولس کسه چې هلته ناست دي په کوم کونج کې، کوم ځمکه کې، په کندهار کې، نه پوهېږم په هلمند کې، په کوم ځای کې، په روزګان کې، هر ځای کې چې ناسي کلوې پکتیا کې، ما ته معلومات نشته لکه تاسو چې معلومات نشته دوی چیرې دي. دغه شیان هغې ورته یا سر پورې چې داسې ووایا دا کار وکړه یا دا کار وکړه، همغه دی چې ښي لاس نه پوهېږي چې چپ لاس څه
کوي. په دوی اعتراضونه دي جانباز صاحب، یو خو دا ده چې په طالبانو اعتراضونه دي، دوی په چوکاټونو، په دوی په چارواکو باندې، لیکن بحث د قانون ده. مثلا د حجاب د فرمان د تطبیق په برخه کې دا د ملګرو ملتونو د یوناما راپور سم مخ ته ده. په دې کې دوی لیکي چې د 2022 کال د اپریل په 15مه نیټه د حجاب فرمان کې راغلي دي چې د تطبیق لپاره باید اقدامات وشي چې د ګڼ شمېر هغه ښځو او نجونو چې د مناسب حجاب په نه اغوستلو تورن وي، خپل سری نیونی او توقیفونی او شفایي اختیارونه پکې شامل دي. البته یوناما دا توضیح کړی ده، خو بیا لاندې لیکلي چې د فرمان له مخې داسې ویل شوي ولو چې یو ځل به توصیه ورته کوي یوې مېرمنې ته که حجاب د دوی په حساب نه وي مراد کړی، دویم ځل به اختار ورکوي، درېیم ځل به هغه نارینه راغواړي، او بل ځل که بیا ونه شو بیا به توقیفوي. اما یوناما وایي چې پرته له دې چې دا مراحل ترسره شي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر غړیو په کابل او په ځینو نورو سیمو کې مېرمنې توقیف کړي دي، زندانی کړي دي، او هغوی ته ویلي دي چې بل ځل داسې کار مه کوي له زندانه وروسته. زما هدف دغه و جانباز صاحب، څرنګه یعنی دغه قانون چې
خبره هم دا ده، یعنی موږ دسې یو 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 حلقې سره مشروط نه دا کلمه استعمال کوم، یعنی دسې یو یو عجیب و غریب مخلوقات سره مخامخ است. شبر صاحب چې دوی خود دغه ظرفیت نه لري چې مثلا اوس دا حجاب قانون بل فرض قانون خو نشته، خو کوم مقرره به کوم چا به ویلي لاشه دا هغه ته خلاص دا قانون شو. دغه قانون دپاره خو یو میکانیزم پکار دی، د تطبیق دپاره، د اجرایی کېدو دپاره خلک پکار دی، ظرفیت پکار دی. دا د کومه شي؟ هرات کې راته یو څه وایي، بدخشان کې راته بل څه وایي، لوی قندار کې راته بل څه وایي، هغه چا خبره معلومه نه ده چې ښي لاس څه کوي، چپ لاس څه کوي. یعنی دا خلک په توهم کې دي. په یو کلیوالي روایت د اسلام چې د دوی په مغزو کې، په هغه مدرسو کې، استخباراتي هغو کې پیچکاري شوی، په هماغه روان دي. یعنی زه هیڅ نو نتیجه گیری هیڅ نو مثبت پایل نه وینم.
نه
د هیڅ کار سره مخامخ ستر سوچ یو بازرفیت اداره بازرفیت حکومت مشروعیت سره رامنځته نشي مون به دا پراګنده کارونه دا استبداد بلاد ورستر بل زیاتیږي ځکه چې کله چې کار نشي کولای اجازه راکړي دا خبر اخله کله چې ته کار نشي کولای چې کله چې ته ظرفیت ته کار نه لري ته څه کوي ته د زور نه کار اخلي ته د استبداد نه کار اخلي هغه د موږ ګورو د کابل په سرکو کې د نورو ولایتونو په سرکو کې چې دوی ورچا نه لري او په زور راشي
د حجاب په برخه کې اغله بارکزی مثلا په ایران کې هم خلک لا ورته ستونزې سره مخامخ دي فرزند میرمنې کله ناکله د حجاب په تور باندې هغه د مهسا امینی قصه ولا یا نور زندانی کیش او یعنی ول کیش فکر نه کوي چې د حجاب په برخه کې مشخص قانون اصلا یو ډول ورک دی
نه تنها یوازې دا چې د حجاب پاک لباندې قانون نشته چې خزی ترقم حجاب واغوندي اتفاقا په انساني او اسلامي کړنو کې هم تاسو یو چاته امر نه هي نشي کولای په دې اکل باندې چې شی واغونده شی ما غونده کنه او که چیرته تاسو هغه اسلامي او شرعي پلاوی تلار شي هلته هر انسان د خپل سترګو د ستر کولو لپاره مکلف شوی دی دا چې طالبان سربیره پر دی چې دوی ویل دی چې د دوی امر بالمعروف اداره البته هیرم نشي دا چې د قانون نه لارې نه د امر بالمعروف څوک دی په افغانستان کې اوسنی وضعیت کې اصلا قانون نشته او زه تعجب کوم چې کله ناکله د طالب ویان راځي او وایي چې موږ په قانوني او اصولي لحاظ باندې دا چې کوم قانون دی هغه لا تر اوسه پورې خلکو ته معرفي نه ده شوی ځکه طالبانو اداره خپل هغه د قانون او اصل چې اساسی قانون دی نرالی بیا وزیق او فرعی قوانین خوب پجای پریده نو ده حجاب موضوع پا اسلامی نرالی که زفتی کم تر دی رکچا پوری حل شویده پا افغانستان که هم دا موضوع ده یوستر ننگوان سر صرف او تنها ده طالبانو پا وقت که مخامخ کیگی اغم پا دی مانا چه حتی که اغا خزه حجاب مولری چادری مولری زخپل تجربه تاستوائی ما د طالبانو په لمړی واکمنۍ کې زما په سر باندې چادری و ما چادری درلودله او وړه ماشوم مې هم ځکه چې بل محرم را سره نه و هغه وخت کې هغه را سره وه او یو بله ښځه ما سره وه موږ ډاکټر ته تلو د سړک په عام ماله کې یعنی په عام سړک کې میکرویانو کې طالبانو امر بالمعروف لاغې په لختو په قمچینو دې شیانو ووهل ما دا قصه د دې باعث شوله چې او زه یو کس چې نه مې پلار په ما لاس پورته کړی نه ورور نه بل چا ما لپاره دا شی د منلو وړ نه و چې فام ماله کې راته جزا راکړل شي ووهل شم وټکول شم بې عزت و بې ابرو شم او هغه هم راته وویل چې ولې کور نه باندې تاسو بغیر د محرم نه یاستې او محرم یوازې زما په هغه وخت کې د ماشومانو پلار و چې سهار دفتر ته بته ماښام به راته که ډاکټر و که دوا و که سودا و که هر څه و ما مسؤلیت و نو دا هغه زما خپل لیدلی حال دی چې حتی که چیرته ښځې د طالبانو په حساب باندې حجاب هم وکړي چادري هم په سر کې الان چې چادري نه افغاني دودو دستور دی او نه هم اسلامي بیا هم دوی ته د منلو وړ نه دی بیا هم دوی یو څه نه
دلته سوال دا اوسې اصلا دغه د حجاب موضوع سې ده لکه ما د ایران مثال تاسو سره درکو په ایران کې هم خلک شکایت لري لیکن څنګه کېدی شي چې تاسو اغلی بارکزی په پارلمان کې هم وي څنګه کېدی شي چې داسې یو اصول ورته وټاکل شي چې هماغه کسان چې اسلامي قانون تطبیقوي د هغوی لپاره هم د منلو وي او نور کوم کسان چې په هغه ټولنه کې ژوند کوي هغوی هم وایي چې دا خو سمه ده او دا سیستم دغسې روان
دی. په اول کې ما تاسو ته دا جواب درکست کېدی شي تاسو پام نه شي ویل په اسلامي ټولنه کې د حجاب موضوع سربیره پر دې چې د اختلاف وړ چې تاسو مختلف رقم د حجاب وګورئ چې دوی په ښځو او نارینه وو باندې داسې نه ده که چېرته حجاب راشي نو ښځو او نارینه دواړه یو رقم ته کېږي چې څه شی واغوندي څنګه وګرځي او څنګه ونه ګرځي د اختلاف وړ موضوع ده. تاسو ورشئ مصر وګورئ ورشئ سعودي وګورئ ورشئ قطر وګورئ ورشئ اندونیزیا مالیزیا پاکستان ایران وګورئ حتی په ایران کې دننه تاسو مختلف څه وینئ هیڅ نوع قانون نشته. د دینی علماء په مابین باندې هم توافق په دې باندې نشته چې رقم واغوستل شي څنګه واغوستل شي مخپټ وي مخلوط شي کوم ځای. البته سطر ده عورت حتمی ده صحیح، مګر دا چې راځي هغه خپله تعریف د عورت بیا بل شی ده، یعنی ښځه نه ده صحیح. نو زه فکر کوم چې په دې لحاظ باندې په افغاني ټولنه کې مخکې ما تاسو ته ویلي چې د حجاب پاک لباندې صرف د طالبانو دوه دورې دغه موضوع سره ستونزه درلودله. البته که ټول ښځې چادري او ټیکرۍ هم په سر کې، بیا هم دوی د وهلو ټکولو زمینه ورباندې نه بندېږي. ځکه ما خپل مثال تاسو ته وړاندې کړله، که چېرته تاسو غواړئ چې په افغانستان کې د حجاب لپاره کوم قانون رامنځته شي، نو دا قانون به ناشي د کوم بل قانون نه وشي، ځکه چې هر قانون چې راځي مبتنی په بل قانون باندې. طالبان چې اساسي قانون نه لري، نو ځکه دوی بل هیڅ وزي بل نور قانون هم دوی نشي رامنځته کولای. پخواني قوانین چې د هغې پر بنسټ باندې دوی د افغانستان د خلکو نه تاکس او مالیه اخلي، هغه د هماغه قانون اساسي په ترڅ کې جوړه شوې وه چې نن طالبانو ملغا اعلان کړی. یعنی خلاصه د خبرې دا چې خلک څه وایي څه نه وایي، زه د یو قانون پو په صفت باندې، یو څوک چې شل کاله مخکې قانون سر باندې مې کار کړی او تجربه لرم، دغه تاسو ته وایم چې د طالبانو هیڅ کړنې قانوني کړنې نه دي. د قانون په لحاظ باندې قانون هغه اجتماعي قرارداد دی چې یو نظام او خلکو په مابینځ کې رامنځته کیږي، او دا چې دا خلک څه رقم هغه جوړي او مغه دی چې د خپل نمائندگانو له طرف نه دی، د دولت د خوا څخه هم پارلمان او حکومت چې مجری د قانون دی دی. متاسفانه نن سربیره پر دې چې خلا د قانون ده، د اسلامی احکام و شرعی احکام څخه ناوړه ګټه اخیستل هم یو د هغه چلنجونو څخه دی چې موږ ورسره مخامخ یو. سربیره پر دې د افغاني دود او دستور ته توهین هم یو هغه ستونزه ده چې موږ نن سبا د طالبانو په واکمنۍ کې ورسره مخامخ یو.
مننه. ازادي سپو کې پروګرام لا ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو منځني سپد دولس شپږ نوي کې دا پروګرام اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شي. د پروګرام د بحث موضوع مو د یونامه درې میاشتنی راپور دی چې د افغانستان د بشري حقونو په ارتباط یې تازه خپور کړی دی. د بشري حقونو فعال ابوالاحرار رامسپور هم په خپرونه کې راسره یوځای شوی. رامسپور صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. ستاسو په باور دغه راپور تاسو څرنګه ارزوئ؟
تاسو ته او درنو اوریدونکو ته، دا خو د یوناما هغه سلسله گزارشات دي چې په هر درې میاشتو کې دا اپډیټ کیږي، او په دې کې چې کومه تازه تحولات د حقوق بشری د نقض موارد څرګندېږي په افغانستان کې، هغوی غواړي چې په دغه راپورونو کې منعکس کړي. زه شخصا په دې باور یم چې یوناما د لومړی کال په پرتله چې طالبان بیا ځل قدرت ته ورسېد، اوس یو څه فعاله شوې ده او کوشش کوي چې څه ناڅه کوم هغه عمده موضوعات چې رامنځته کیږي هغه په خپل گزارشاتو کې خلکو ته او بین المللي مراجعو ته ورسوي. خصوصا په دغه اخرنۍ گزارش کې نه یوازې د دغه اخرنۍ تحولات چې د ښځو په ارتباط رامنځته شوي دي تمرکز لري، د دې په څنګ نورو موضوعات هم په دغه گزارش کې مطرح شوي دي چې هر یو په خپل ځای کې د اهمیت وړ دي. مثلا دغه موضوعاتو کې یو هم د هغه امنیتي ځواکونو مخکنۍ حکومت امنیتي غړو دي چې دوی هر ورځ وژل کیږي، دا ډېر یو عمده مسله ده نن سبا په افغانستان کې. په دې کې هم توجه شوی ده، او همدارنګه د پاکستان نه د افغانانو جبري اخراجول دا هم ډېر عمده مسله ده، او په هزاره ورونو او خندو باندې حمله دا هم ډېر عمده ده چې په دغه گزارش کې ورته اشاره شوی ده. خو دې پسند کې هغه عمده او اولنۍ مسله دغه کوم تاو تاریخوار دي چې نن سبا متاسفانه د موجوده حاکمیت لخوا د خوځو د خویندو او د انجلکیانو په مقابل کې ترسره کیږي، چې واقعا دا د افغاني کلتور او کلچر له مخې او د بین المللي بشري حقونو د موازینو په چوکات کې قطعا د زغملو وړ نه ده، او دا نه یوازې د زغملو وړ نه ده، او دغه بین المللي مواثیقو سره پته کار کړه، دا د افغاني کلتور او د اسلامي کلتور او کلچر او اصول سره هم پته کار کړه. زماله هنده دا گزارش ډیر مهم ده، او کیدای سي پدې کې ډیر بحث وشي، او بین المللي او ملي مراجع پدې باندې ډیر دتخوي او دوکسي هم وکړي.
مننه. د نیوونو په ارتباط د بشري حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارمندانو د خپل سری نیوونی او توقیفونی په برخه کې یوناما په دې راپور کې لیکي چې د سپتمبر او نوومبر ترمنس برحاله د استخبارات لوی ریاست څلور د شوزو د حقوقو فعالان نیولي. ندا پروانی د سپتمبر پر 19 د دسمبر په 19 او د دسمبر په 14 بیرته خوشی کړه. جولیا پرسی د سپتمبر په 28 نیول شوه، د دسمبر په 13 بیرته خوشی شوه. مونیجه صدیقی د اکتوبر په 8 نیول شوه ده، او پریسا زاده د نومبر په 15 نیول شوه ده، او د دسمبر په 25 خوشی شوه ده. دغه ځینې کسان نیول شوه دي او بیرته خوشی شوه دي. په دې برخه کې جان باسب کا ساسو نظر واخلم، ولی ځینې کسان ونیول شي او بیا بیرته خوشی شي، او هغه کسان هم بیا بیرته لرسنیو سره ډیر خبرې نه کوي، حتی ځینې کسان چې بهر تم تللی دي بیرته غلی پات شي دي.
هو کار ده چې طالب یو مختنق حلقه ده، او دا غي کار هم دغه د طرح خبرول دي، خلق دارول دي جوات ده چې مثلا هغه خلک چې دوی نسی بیا الته تهدیدوي، پر مختلف توهینونه ورسره کوي، بد چلند ورسره کوي. طبعا چې دي خلکو الته خپلوان پاتې دي، که دوی بهر ته تللي مثلا په یو ترتیب، خو په وطن کې دوی خپلوان دي، دوی نږدې دوستان دي، او دغه تهدید ورته کیږي چې که تاسو مثلا زموږ په ضد خبرې وکړئ، نو بیا ستاسو خپلوانو سره به داسې چلند وشي، ستاسو دوستانو سره به داسې چلند وشي. نو دغه طرحې خپرول دا هغه کړنلاره ده اغلی شبر چې طالب همدغه زده ده. طالب اوس هغه یو څوک چې وایي چې د خزیدلو دپاره آفریده شوی اوسیږي، پیدا شوی اوسیږي، هغه خو هېڅکله الوتکې پرواز نه شي کولی. طالب هغه څوک دی چې جنگ او چریکي عملیاتو ته را جوړ شوی دی. یعنی څه وخت به مونږ د دې تمه لرو، او په څه ترتیب به دا تمه لرو چې طالب دې راشي او دا یو ملکي حاکمیت په افغانستان کې، یو مدني حاکمیت د قانون سره
همدغه مسلې ته به د بحث په اخره کې راشو چې څرنګه کېدی شي چې مشکلات په نسبي شکل باندې حل شي. افغانستان د طالبانو په لاس کې دی، او داسې یو معجزه هم ممکن ونه شي چې دا طالبان ټوله په یو ورځ په هوا شي او افغانستان بیرته نور خلک راشي او افغانستان ونیسي او د بشري حقونه له خوشبختۍ په افغانستان کې پلی شي. د یوناما په خپل راپور کې ځینو ټکو ته داسې اشاره کړې ده چې داسې ښکاري چې دوی دې ته مثبت ټکي وایي. دوی لیکي چې د اکتوبر په 28 نیټه برحاله د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې وزارت د داخلي امنیت پولیسو د رشوت اخیستلو، له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې، د ناقانونه وسلو ګرځولو او د دولتي وسایلو د اختلاس په تور 439 تنه برحاله د پولیسو منصوبین نیولی دي. دغه اړخ ته که چیرته وګورو، اغلی بارکزی د یوناما په راپور کې ګوره داسې مثبت شیان هم شته چې د طالبانو په ګټه دي په یو ډول باندې. مثلا یا د کډوالو په برخه کې وایي چې په نه امکاناتو یې د راستنه شویو کډوالو سره مرستې کړي دي. دغو ته چې ګورو، آیا د نړیوالو فشارونه بیرته که یو اړخ ته د میرمنو د حقونو د نقص په برخه کې په طالبانو په زیاتېدو دي، بلې خواته په کمېدو نه دي؟
زه فکر کوم کوم شیان ته چې تاسو اشاره وکړله، که چېرته یوناما یا تاسو په خبره نړیوال په دې باور باندې ده چې افغانستان امن ځای دی، نو طبیعي خبره ده چې د رشوت اخیستلو زمینه حداقل دوی کوای شي چې د ریاست پاسپورټ نه شروع کړي. تر اوسه پورې هم موږ وینو چې دمدغه وزیر چې دوی ستاینه یې کړې ده او د دوی په تور لیست کې هم شامل دی، عجیب دنیا ده او عجیب زمانه او عجب افغانستان متاسفانه، چې هغه سړی چې دمدغه ملل متحد په تور لیست کې شامل دی بیا یوناما راځي د هغې د کړنو ستاینه کوي. خیر، زه هم هر چیرته چې د رشوت په وړاندې باندې اقدامات ترسره کیږي زه ستایم، مګر آیا فکر کوئ چې صرف دغه د یو مثبت پوینت په صفت باندې راځي؟ دا زما په نظر باندې د یوناما ځینې شیان هم دقیق هغه وضعیت باندې دی چې دوی وایي افغانستان امن دی، مګر دغه د امنیت په تعریف کې دوی پاتې راځي، یا وایي چې د طالبانو واکمني په افغانستان کې ده، مګر د واکمني د تعریف څخه دوی پاتې راځي. همدارنګه که چېرته تاسو خپل راډیو، ستاسو اوریدونکو ستاسو خپل راډیو د هغه بیرته ستنه شوي کډوالو غږ واوري، ځکه چې ما په هغه برنامو کې هم ګډون کړی، نو په یاد کې مې دغه غونه چې خلک ویل چې دوی سره هیڅ نه مرسته نه ده شوې، سربیره پر دې چې دوی سره مرسته نه ده شوې، د دوی د ځای په ځای کېدو لپاره هم کوم خاص اقدامات په پام کې نه دي نیول شوي. حالان چې همدغه چارواکي چې نن سبا حاکم دي په افغانستان کې، دوی ته بل بین المللي مؤسساتو ته نه، صرف طالبانو ته په هر هفته کې 40 میلیونه ډالر اضافه پیسې افغانستان ته ځي. او که تاسو چیرته د سیګار راپور ته ځیر شئ چې د هغوی په وای باندې تقریبا 80 میلیونه ډالر نه اضافه هر هفته افغانستان ته.
آغلی بارکزی، سوال هم داده، یعنی وی خواته ځینې نیوکې شته مثلا د ملګرو ملتونو په دې راپور کې، لیکن بل لور ته چې ورته ګوري ځینې داسې ټکي هم شته چې په هغې کې د طالبانو د حکومت ستاینه شوې ده. تاسو البته ځینو شیانو ته مخکې اشاره وکړه، د ملګرو ملتونو عمومي راپور ته که وګورو، مثلا د مخدرو موادو په برخه کې د دوی ستاینه کوي، د افغانستان داخلي امنیت ستاینه کوي، د دې ستاینه کوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې مداخله نه کوي. البته ځینې مهم اعتراضونه هم شته چې د بشر د حقونو مسله
هیرم نشي. شیبار صاحب، چې دغه راپورونه د طالبانو تر سلطې او واکمنۍ لاندې جوړیږي، او که چیرته دنیا دغه خبرې هم ونه کړي، نو د دوی هغه ټاکس اخیستونکي به ورته وایي چې تاسو ولې پیسې ورکوئ. دا ځینې خبرې صرف دې لپاره کېږي چې حداقل دنیا په افغانستان کې یا خپل یونما خپل وظیفه په افغانستان کې خپل ماموریت وغځوي. نن سبا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر اداره په افغانستان کې د یو مشروع او مضبوط نظام په نه درلودلو سره دوی غواړي چې خپل ځان لپاره، خپل ادارې لپاره، خپل دفتر لپاره، خپل کارمندان لپاره ګټې ترلاسه کړي. نو دوی غواړي او موږ وغواړو، نه غواړو د دوی په راپورونو کې واقعیتونه څنګه چې شته دی نه برملا کېږي. مثلا د دوی په راپور کې د افغانستان د ګاونډیانو، متاسفانه خبره دا نه ده، هیڅ ګاونډی د افغانستان نه د امن احساس نه کوي. ورشه ایران نه پوښتنه وکړي، ورشه تاجکستان، ترکمنستان نه
پوښتنه وکړي. وبخشی، تاسو ایران یاد کو، د افغانستان په گاونډیو کې له پاکستان او له تاجکستان پرته چې شکایت کړی ده، نو ازبکستان شکایت کړی، نه ترکمنستان او نه ایران.
یو خبره رسمي شکایت ده، صحیح، مګر بل خبره هم دغه ده چې نو خبره د شکایت پورې، خبره تر دې پورې ورسېدله چې یو بل اساکر یو بل خاورې ته ننوځي، د یو طرف نه په موږ باندې توغندي راځي، بل طرف نه د هوا نه بمونه راځي، یو بل ګاونډ ایرانیان درې ولایتونه موږ نه عملا اخیستي دي، ځکه چې والیانې د ایران او
دا خو یې داده، دا خو یې داده
استخبارات د ایران
خلی. نه دا خو یې داده چې
نه
او دا خو یې داده چې د افغانستان د درو ولایتونو والیان د ایران خلک دي. د دې خطر چې دا بحث راغونډ کو، رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مشکلاتو ته مخکې هم په دې بحث کې اشاره وشوه، تاسو هم ځینو ته اشاره وکړه، څرنګه کېدی شي چې دغه مشکلات یو څه راکم شي؟ فرضاً تر اوسه پورې چې زه دې بحث ته ګورم، یو پیشنهاد دا ده چې طالبان بد دي او طالبان باید لرې شي، لیکن طالبان که بد دي که هر رنګ دي، خو نړیواله ټولنه بیا ځینو برخو کې د دوی ستاینه کوي، نو څه باید وشي؟ آیا ممکنه ده چې دوی لرې شي او دغه مشکلات رفع شي، او که هغه نه کیږي څه باید وشي؟
ګوري، زما له هنده او د زیرو سیلونکو له هنده، له هغه ځای چې موږ او تاسو ګورو، په مخکنی حکومت کې هم د ښځو چارې ډېر مسؤول نه وو. موږ ډېر قضیه درلود هغه وخت کې هم چې دولتي چارواکو په ښځو باندې تیری کوله، هغه هم یو فاسد دولت و، یو فاسد حکومت کو. متاسفانه ریسرچونه دا ښیي، گزارشات دا ښیي، یو سالم حکومتداری هلته هم موجود نه و. طالبان چې کله رامنځته شو، یو خدا قلدره طبقه او زورداره طبقه ټول افغانستان وشړل، دا خو خپله پر ذات کې یو پرمختګ و. بل قدم کې دا لازم و طالبانو ته چې د نورو افغانانو په ملتیا سره سم داسې یو سیستم جوړ کړی وای چې هغه د بین المللي موازینو سره سمون خورل، بین المللي موازینو سره هماهنګي درلودل. متاسفانه چې په دغه مسله کې دوی پاتې راغی، او د دغه پاتې والی هم عامل دا دی چې دوی جنگی خلک دي، په دولتداري او حکومتداري باندې هغه رقم چې لازم دي په معاصر زمانه کې دوی مسلط نه دي، دوی حاکمیت نه لري. دا ډېر واضح مسأله ده. نو نن سبا دنیا له یوې خوانه غواړي چې خپل ډیپلوماتیک فشارونه راوړي، ادوکسی وکي دتخوي وکي دوی سره تعامل وکي دوی سره خبري وکي او لبل خو دوی ته یو سو وارنینګونه او اختارونه هم ورکي چې کچره تاسو دا کارونه ونه کینو د تاسو کارنامه به خراب پاتې کیږي تاسو به بین المللي مشروعیت ترلاسه ونه کی تاسو به ملل متحد کې څوکۍ به ترلاسه نه کی د تاسو وجهه او سیره به بین المللي ټولنې سره داسې همداسې خیرن پاتې سي دا هغه مسایل دي چې باید دغه چارواکي چې اوس قدرت باندې ولکه کړی ده دوی به په خود راشي او په دغه مسله باندې سوچ وکړي او د هغو افغانانو څخه چې دوی پاک افغانان دي په بهر یا په داخل کې دوی له تجارب څخه استفاده وکړي قانونیت باید په افغانستان کې دوی حاکم کړي او دغه بین المللي موازین خصوصا د ښځو په وړاندې هغه رقم چې اسلامي شریعت ورته د حقونو ورکړي دي بین المللي موازین ورته په رسمیت باندې پیژندل دي دوی باید یو څه وزنګري وکړي خپل پالیسيګان دغه رقم چې دوی حکومتداري کوي دا خپل د بین المللي بشري حقونو د پرنسيبونو سره سم چې خوشونت بیرته بیا خوشونت زیږوي دغه سي بدرفتاری او دغه سي بد چلند خصوصا چې د افغانانو پر نوامیس باندې هغه تکر ولري هغه تصادم ولري نو خو هم خو چې د خوشونت دغه سرخه بیا هم سرخی او افغانان هم د سي په دغه بدبختۍ کې پاتې کیږي زه فکر کوم په دې کې بین المللي ټولنې هم باید خپل هلو ځل ته دوام ورکړي دا گزارشات هم په خپل ځای کې حیثیت او ارزښت لري افغانان هم باید ځان منسجم کړي او دغه موجوده چارواکي هم یو څه باید په هوښ راشي
مننه جان باسب تاسو فکر کوئ چې څه باید وشي د حل لاره څه درته ښکاري
یو ملاحظه زلرم چې دغه گاونډیانو ته خو به طالب خطر اوسېږي دیگه یې شک نشته خو دا گاونډیان معمولا افغانستان ته ډېر خطر دي مخصوصا ایران او پاکستان او همیشه هغه څه چلندې کړی دی چې افغانستان تضعیف کړي دوی تر اوسه پورې هم افغانستان سره هدف مې طالب نه دی طالب به خپله معامله لري ایران سره پاکستان سره هغه جدا بحث دی اما دغه دوه ګاونډیو همیشه کوشش کړی او کار یې کړی دی دې دپاره چې افغانستان تضعیف کړي هغه د منځنیو پیړیو چلند تر اوسه پورې به افغانستان سره کوي دوی خپل قوت زموږ په ضعف کې ګوري دې ته باید زموږ پام وسي زما په نظر بهرحال ګوري کاغلی شبر خبر بنسټیزه ده فشارم که اوس مثلا ګوري دا کنفرانسونه را دایریږي پرون په لندن کې یو کنفرانس وو دغه هفته په آخر کې په کابل کې یا په مسکو کې کېدای شي بل دغه څلور هیوادو یو کنفرانس دایر شي د روسیا چین ایران پاکستان همدغه سې بیا خبر زی دوهې ته یعنی فشار په دې ډلې باندې اضافه کیږي او زیاتیږي دا ډله باید په هوښ راشي قانون ته تمکین وکړي او دغه یو تش په نوم اسلامي چلند اماراتي چلند دا آینده نه لري دا افغانستان خرابوي که دوی رفتا سره د افغانستان بچیان دي د دغه خاورې اولاده ده نو دوی دې لږ زره فکر وکړي لږ زره په هوښ راشي دغه غرور او تکبر نه دي راووزي او قانونمند یو اداره دی رامنځته کړي چې هغه هلته پکې ټول افغانان اوسېږي څه دننه څه بهر غیر د دینه چې موږ یو قانونمند ټولنه را جوړه کړو قانونمند اداره را جوړه کړو در هغې پورې به
افغانستان کې حالت جان باسه باشه دلته بل سوال داده د طالبانو مخالف په دالیا یا هغه کسان چې له طالبان سره مخالف دي یو برخه په دې باور دي چې تر هغه پورې یو طالب هم په افغانستان کې د افغانستان وضعیت بهبود نشي پیدا کولای ځینې کسان بیا د سیل کرامسپور صاحب چې مخکې دلته وړاندیز وکړ چې نه د حل لارې هم شته تاسو په کوم باندې باور لرئ
نا زمم چې له حل لار شته زه شخصا مثلا د جنگ طرفدار نه یم کاغلی شبر یعنی زه سخت د طالبانی تفکر سره د طالبانی تفکر دښمن یم اما توپک سره کار نه لرم زه وایم چې انسان دې لپاره خلق شو هغه هم په خپل کور کې زه نه غواړم چې په افغانستان کې جګړه وشي زه په هیڅ صورت دې طرفدار نه یم زه غواړم چې دا خلک په هوښ راشي چې زه پوهیږم چې په افغانستان کې طالب یو تریک واقعیت دی افغانستان کې دې ټول رښتیا به نه وسی کنه او رښتیا نه ده خو یو واقعیت دی تریخ واقعیت دی ما ټولنه کې دغه سي خلک شته لکه طالبان خو دسي خلک هم شته لکه تاسو لکه رامسپور صاحب لکه بارک زای صاحب لکه نور درست چې طالبانی فکر نه کوو موږ نه غواړو اماراتي طالبانی فکر وکړو موږ غواړو افغاني فکر وکړو ملي فکر وکړو د ټول افغانانو لپاره او دغه لپاره د طالبانو ته بلنه ورکړو چې خلکو تاسو نشو کولی په دې وشتمه پیړۍ کې په دغه کلیوالي روایت په دغه دهشت او وحشت او اختناق چې تاسو جاری کړی دی قانون نشته. هر شي ته تاسو د اسلام د دین د مبین دا نه کېږي، دا درسره دنیا نه مني. تاسو وینئ نن سبا تاسو ته د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تعین کېږي. دا د څه دپاره؟ دا د دې دپاره چې دنیا تا نه مني، افغانان دی نه بنی. افغانان دې شکایت کوي په هر مرجی کې چې اوسیږي چې د هغوی حقوق دلته نقضیږي. انساني حقوق دی، بشري حقوق دی، د ښځو حقوق، حقوق د نجونو حقوق، د انسان حقوق قانون ته نشي بلی کولی. نو فشار درباندې زیاتیږي او دغه فشار یوه ورځ افغانستان خرابوي. دا فشار دې ته زمینه مساعدېږي، مساعده کېدی شي، مساعده کې چې دلته به بیا باندې پوځیان راځي او په زور به خپله اراده درباندې حاملوي. دې لاره مه پرېږده.
مننه جان باسه، بیرته بیا تاسو ته راځم. رامسپور صاحب، تاسو که څه هم مخکې دا ځینې وړاندیزونه وکړل چې داسې یا داسې باید وشي، خو که چېرته دا کوم وړاندیزونه چې تاسو لرل دا عملي نشي، مثلا که چېرته خدای مکه درې کاله وروسته هم افغانستان داسې یو هیواد وي چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه وي پېژندلی، که درې کاله وروسته هم ملګري ملتونه داسې یو راپور خپروي لکه دا د یوناما دغه راپور چې زما مخې ته دی او په دې کې د بشري حقونو د سخت نقص برخو ته اشارې دي او مادهوار او تاریخوار ورته اشارې کوي، څه فکر کوي د افغانستان حالت به څرنګه وي بیا؟
متاسفانه که چیرې وضعیت کې بدلون را نسی او دغه موجوده چارواکي په هوش را نسی او افغانان و نزغمی، یعنی داسې یو مشارکتي سیستم رامنځته نشي، ملي مشروعیت رامنځته نشي، بین المللي مشروعیت رامنځته نشي، موږ همدغه کلکیشن حالت کې به پاتې کیږو. او متاسفانه چې په دغه زمینه کې دغه څوک چې په قدرت کې دي دوی ځان چلیي، دوی ته هیڅ مشکل نه ده. منتها دغه څلوېښت میلیون عادي افغانان چې دوی نن سبا مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، دوی حالت خرابیږي او د منطقې او سیمې حالت له دې نه هم ډېر خرابیږي، ځکه چې دا د افراطیت سپې چې نن سبا د مدرسو په جوړولو کې او ستاسو او د جانباز فرموده دا د دینی رادیکالیزم په پخښولو او ټیټولو سره دا لا پسې خرابیږي. او متاسفانه منطقه هم د مونږ سیمې او د دنیا حتی نورو سیمې کیدای شي چې له دغه مسایلو څخه متاثره اوسي هغه وخت، او داسې وخت به راشي چې په افغانستان کې ډیری خلک بیا هم مهاجرتونه وکړي، کډه وکړي او د مونږ وضعیت په همدغسې تاوتریخوالی کې پاتې سي. زه خو اوس هم غلیمت ګڼم چې دغه موجوده چارواکي یو څه فکر وکړي، یو څه اقدامات لاس لاندې ونیسي. امیدواري سته.
امیدواري سته؟ ستاسو له امیدواري نه مطلب څه دی؟ یعنی آیا په د طالبانو په چارواکو کې به دغسې راپورونه لکه یوناما چې خپاره کړي دي ځینې تغییرات راولي؟
کیدای شي بالاخره، ځکه چې اوس موږ او تاسو ګورو چې دوی په منځ کې ځینې کسان شته چې دوی هر کله د ښځو د حقونو څخه دفاع کوي، پلوي کوي، د ښځو تعلیم څخه دفاع کوي. یعنی داسې علایم ښکاري چې دوی په منځ کې داسې کسان هم موجود ده، خو متاسفانه هغه کړی چې قدرت د دوی په لاس کې دوی ډېر زورور دي او دوی نه غواړي چې دا اصلاحات رامنځته شي. نو خدای دې وکړي چې دغه ادوکسي، دغه ګزارشات، دغه د موږ او تاسو دغه میډیا خبرې اترې دا دوی باندې څه تاثیر وکړي حداقل.
مننه جانباز صاحب، څرنګه تاسو څه فکر کوئ چې دغه رقم راپورونه لکه یوناما چې خپاره کړي دي او یا د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې څو ځل راپورونه خپاره کړل، هغه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ راپورونه خپاره کړل، دا به څه تاثیر وکړي؟
بله شکه چې کوي. خدای دې خونه خو به هیڅ کار نه خغل جبر شه. د طالب په منځ کې یووالی د نظر نشته. موږ وختن فوقتن د دوی د چارواکو څرګندونې ګورو. مثلا تاسو د عباس تانیزي خبرې ته ځیر شئ، څو ځلې او د دوی ډېر لوی یو توپیر دی د هغو نامعلومو کسانو چې په لوی کندهار کې چېرته پټ دي. همداسې مثلا د نورو د دوی کېدای شي ډېرو مطرحو یا فیصله کن څیرې به نه اوسیږي، خو تاثیر گذار څیرې دي په دې ډله کې چې هغوی مثلا مخالف نظر لري د دغه چلند چې اوس په افغانستان کې پلی کیږي. په ټولیزه توګه زما په نظر بې له شکه چې رسنۍ که اجتماعي دي که نورې عمومي نشرات دي دا خپل تاثیر لري، دا روشنګري ادامه لري. طالب دې احساسوي چې روڼ اند پرمختللې طبقه د افغانستان ورسره نه ده. دا افغانستان خزی ورسره ندی د افغانستان راتلونکو ورسره نه ده په دغه تور چاره کې افغانستان ساتل او بیا دې ته د امنیت نوم ورکول او متاسفانه به همکاران په ملل متحد کې دې ته یو مثبت ګام نوم ورکول زما په نظر دا منصفانه نه ده ځکه چې په زندان کې خو هم میاشته ده سهار چای درکې غرمه ډوډۍ درکې مازیګر کې چکر تم بیا دې ډوډۍ درکې بیا خو امنیت دې څوک تر سره غنځ نه لري اما انساني امنیت چرته ده روحي امنیت چرته ده د کار امنیت چرته ده د راتلونکي امنیت چرته ده د بچیانو د روغتیا د
سره مرحله ته او جان باسبي مرحله ته رسیدل هم یعنی ډیر ګامونه باید واخیستل چې افغانان هغه مرحلې ته ورسي. یعنی داسې
اسانه شی بار سه اوس دوه کاله او څو میاشتې لرو کنه اوس تاسو راځي دا گزارش په کې دوه څنګه اورته پر ټول دانه بل فاس ښه دغه لاس راوړنه چې د افغانستان د پاره ارزښتناکي اوسېږي د افغانستان د آئندي د پاره دا کمی دي یوازې یو ټکی ښاغلی شبر چې دا دوه کاله زما نجونې خویندې بچیان مکتب ته نه ځي تاسو د دغه گزار او د دغه تاثیر په افغانستان باندې وڅېړئ یعنی دا دومره خیانت دی افغانستان سره دا دومره جفا ده چې دا بیخي بیخي د سولې د افغانستان نوم بیخي سولستان کیدو دا برابرېږي نه دا دومره زیان رسوي افغانستان ته اغلې شبر په یوویشتمه پېړۍ کې چې زما اولاده بې سواده اوسېږي او یو هندوستانی وشي کولی مثلا هر ځای ته ورسېږي خو افغان به در په در په دې دنیا کې به ګرځي مهاجر وي ولې آخر دا ظلم د څه شي دپاره څه شي نوم د کوم نوم دپاره ولې دا کار کېږي زه خو وایم که نه چې فشار باید وساتل شي فشار به ساتو خبرې به کوو بېله شکه یو دقه به هم توقف نه کوو ځکه چې زموږ د وطن آینده موږ ته مهمه ده همدا طالبان دې په دې حاکمیت کې خپل ځای پیدا کړي خپل ته دي خپل ځان ته دغه ډلې ته دي یو نوم کېږدي یو حز دي ایجاد کړي په دې حاکمیت کې دي اوسېږي نه پوهېږم رئیس د ستره محکمه دي شي وزیر د عدلیې دي شي قوانین دي جوړ کړي که دوی دې ظرفیت لري خو نورو افغانانو ته اجازه ورکړي چې هغه هم د دغې خاورې بچیان دي طالبان نه دي اماراتیان نه دي حق ورکړي چې په حاکمیت کې را شامل شي دغه وطن ګډ جوړ کړي بل رقم په دې دنیا کې په دین داسې یو اثر کې نه کېږي چې میر زرما ټول اسما او زه چې څه وایم هغه مدینه فاضله ده او ټول را سره
مانه نه جان
بله
خبرونه ورسوي تر رسیدلو جانباز صاحب کستا سو نظر په اخیره کې واخلم په مشخص ډول ساسو وړاندیز په سیوی طالبانو ته چې دوی داسې یو نظام په خو روان شي چې هغه نړیوال ټولنې ته د منلو وي
وخت سره درې لارې دي ګوري وخت خو نشته خو وخت خو هر ورځ مونږ نه ځي مونږ خرابوي ډېر زیات ځانې رسولې دی راته او هر ورځ مونږ د تباهي ورځ ده درې لارې دي یا به دوی راځي د افغانستان د اناناتو ته په درنښت لویه جرګه به دایروي نه ملایي لویه جرګه نه طالباني خلک به نه غولوي خلک به نه غولوي دا چل ول پرېږدي خلق ډیر خوشی
لاند او وخت کم ده جان باسا
لا بزی اما جینی شورا د ال اول خو بیا به ملای نه حالت پر ټول را غواړي کاغه نه کوي راش انتخابات وته
ها انتخابات
کید صندوق
بل
کید صندوق
ها او بل
کید صندوق ته خو چې ترکیه کې انتخابات او شیاولین کستر حالت ورته مبارکي ورکې د پاکستان چې ستړي نزدې ملګری دی هغه ته خو زی مبارکي غانی ورکې چې انتخابات کیږي
اما خپل وطن کې ول انتخابات نه پېږي کته ځان دا نه جان باسب مننه وخت ډېر کم پاتې دی پور ورستی څو شیبو کې به د رامسپور صاحب نظر هم واخلم رامسپور صاحب تاسو وړاندیز بڅوي
از خوشحالم د جان باسب چې کومې ټیکټ اشاره وکړل سل په سل موافقم د دې پسنګ زغوارم چې دا وړاندیز وکم چې دلته یو بین الافغاني ډیالوګ ته ډېر ضرورت شته باید هغه کوم ډیالوګ چې د دوه په قرارداد کې هم مطرح شوی وو هغه تر اوسه پاتې ده هغه باید په پراخه توګه د افغانانو په منځ کې دایر سي او ټول افغانان باید په دغه مسله باندې بل اخر یو توافق ته ورسیږي اخرنۍ لارې تبدیل شي یا لوی جرګه یا کوم بل میکانیزم جوړیږي مشارکت د خلکو په قدرت کې ډیر اړین دی په معاصر دوره کې د قانون حاکمیت ډیر ضرور د افغانستان باید حاکمیت قانون خاطر لاړ سي او دغه حالت څخه ووصل سي
رامسپور صاحب ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته جانباز صاحب له تاسو څخه هم منندوی یم او شکریه بارکسی څخه هم مننه کوم چې د دې بحث په یوې برخه کې راسره و لا اوریدونکو اجازه اخلم تر بلې خپرونې مو خدای مل
شوم خود پیاله نسکورا ونده تشوم خود نصیب بدلا ونده قبل وما خود نصیب بدلا ونده قبل وما خود پیاله نسکورا ونده تشوم خود پیاله نسکورا ونده تشوم خود تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑما زندان نڑوند நடவும்தே ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் ஹுதினா ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் ஹுதினா காலே 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 நஸ்கோரவும்தே தஷவும் ஹுதினா پیاله نسکورا ونده تشوم خودین نصیب بدلا ونده قبلا وما خودین نصیب بدلا ونده قبلا وما خودین پیاله نسکورا ونده تشوم خودین پیاله نسکورا ونده تشوم خودین کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خودنا تندیا مت وندے لگوما خودنا پیالے 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 نسکور ومت شوما خودنا پیاله نسکوروم تشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں کا کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوما خودنا تندیا مات وندے لگوما خودنا چهار میرا تزما ساجر و پک بلگی دیار دی تصویر خالا ہیرو من خود نہ ہیرو من خود نہ ہیرو ہیرو من ہیرو من ہیرو من خود نہ ہیرو ہیرو من ہیرو من خود نہ ہیرو من ہیرو من ہیرو یاد تصویر خالا تیرا و ما خود نا پیالے پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا